په کابل کې د مازدیګر سلور بجیسوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بلې یو ساعت خبرونه ته فریبا ظاهر لخبلو نورم کران سره هر کله درته وایم. افغان ولس مشر د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت ته سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو سرمنشي له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د ټولې روانې جګړې سمدستي ودرېږي. دوستانو دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. لومړی اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د ولسمشر پر ځانګړو ساتونکو برید څیړي. کابل ته د برېښنا د بیرته نښلولو چارې پیل شوې او امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطې پر دو غړو غلچکای برید څیړي. دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخستن د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولسمشر د ساتنې د ځانګړي قطې یا پی پی ایس دغه غړي په چکر تللی و چې د وسلوال برید هدف وګرځیدل. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې له دې وړاندې هم ورته هدفي وژنې شوې دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د تعلقانو ښار د چکاب کلی ملي پیوستون مشر وژلی دی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون جمعه شوې ده. ښاغلی اسیر زیاته کړه د جمیل لمانځه وروسته دغه قومي مشر او د چکاب د کلي د ملي پیوستون مشر طالبانو له ځان سره بوته چې نن سهار یې سر پرې کړی جسد وموندل شو. تر اوسه د دغه قتل انګیزه معلومه نه ده او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې دوی 15 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د دغه 13 کسانو له ډلې یوولس د پلازمینې کابل اوسیدونکي یاد شوي دي او نور د سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، غزنی او لوګر. تر اوسه د یو شمېر ناروغانو درملنه هم شوې او افغانستان کې د ویروس شپږ تنه مړه کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت کابل ته د ازبکستان د پریشوي وارداتي برېښنا د مزو بیرته نښلولو چارې پیل کړې دي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له اجازه وروسته د دوی کارکونکو د بغلان په چشمه شیر او ډنډ شهاب الدین سیمو کې کارونه پیل کړل. ښاغلی توحیدی وایي د برېښنا بیرته نښلول ممکن دوه ورځې وخت ونیسي. کابل ته د راغځېدلې برېښنا مزید دوه شپې وړاندې د چشمه شیر په سیمه کې له جګړې وروسته پرې شول. طالبان وایي دوی د برېښنا مزي نه دي پرې کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکا ویلی تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 1480 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د کورونا له کبله په 24 ساعتونو کې دا د نړۍ په کچه د مړینې تر ټولو لوی شمیر بلل شوی. له دې سره په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 500 ته ورسید. دغه هیواد کې 2,03,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. د امریکا ډیر ایالتونه قرنطین دي او اوسیدونکو ته یې ویل شوي چې یوازې د اړتیا په وخت کې له کورونو راووزي او په عامو ځایونو کې خوله او پزه پټه وساتي. چین په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د زرګونو کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. دغه مراسم چین کې داسې مهال ترسره شول چې د نړۍ نور هیوادونه لا هم د دغه ویروس د خپرېدو او مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند وو او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډېدلي وو. د کرونا له کبله مړو شوو کسانو ته د درناوي په پار 3 دقیقې چوپتیا هم وشوه. دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس رامنځته شو چې نږدې 2,000 کسان پرې اخته شول او شاوخوا 3,500 ترې مړه شول. چین نن د کرونا د 19 نورو مثبتو پیښو خبر ورکړ. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیګ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډېدلې دي. د مرکزی آسیا دغه هیواد 9 میلیونه وګړي لري، خو تر اوسه د کورونا د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی. د تاجکستان د فوټبال لیګ لاس لوبډلې لري چې سبا یکشنبه د نندارچیانو له حضور پرته سیالۍ پیلېږي. له دې وړاندې پر تاجکستان له دې کبله سختې نیوکې شوې وې چې د نوي کال د رارسېدو جشن په اړه یې کنسرټونه او ورزشي پروګرامونه ترسره کړل. د تاجکستان د روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه هیواد کې ټول هغه کسان د دوو اونیو لپاره قرنطین شوي وو چې تیره یوه میاشت کې له نورو هیوادونو تاجکستان ته ستانه شوي دي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. افغان ولسمشر د نوی کابینه د معرفي کولو په لړ کې په تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړ. د ښاغلي اتمر د ګمارنې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې لمړی مرستیال میرزا محمد کټوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او د په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې نږدې 300 تنو ته رسیدلې دي. همدارس د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ټینګار کوي چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. اخوا د کابل پولیس وایي د ولسمشر یو ساتونکو قیام مقصودی تر شپه د نامعلوم وسلو له خوا وشل سوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد نبی بیان:
ما تو فعلاً تصدیق نشده که گپی پلان شده بوده، تصادفی بودم تا با افراد مسلحی ناشنا سر میخنن.
نو راپور نه حمله رو په دوه همه نیمه ای که حقیقت صدای او تندی چنگی اونیس پروگرامونه لرو. ورزو د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند په توګه وګمره. مخکې له دې ښاغلی اتمر عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستانو په توګه وګمارل سوي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو فعالان وایي چې د وزارتونو د مشرۍ لپاره یوازې سیاسي نفوذ نه بلکې تخصص ته هم اړتیا ده. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مالیه او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستان او نوماندانو لګمارلو وروسته محمد انی ختمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه وګماره. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د افغانستان یوه مطرح اغیزمنه سیاسي څېره ده او په وروستیو دوو لسیزو کې په بیلابیلو دولتي برخو کې کار کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي د محمد حنیف اتمر په ګډون چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیرې وزارتونو ته پیژندل شوي وړ او تجربه لرونکي کسان دي.
په دې باندې اطمینان لرم، دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو زموږ تمه توقع هم له جنرال مابرج جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له حنیف اتمر نه مخکې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. همدارنګ د ولسمشر لخوا محمد داود سلطانزوی د کابل خاروال او محمد ایوب سالنګي د سیمیز ارګانونو د خپلواک ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی اتمر مخکې له دې د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو پوهنې او د کلیو د پراختیا د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي افغانستان د یوې څانګې مشري پر غاړه لري مخکې له دې د اقتصاد د وزیر په توګه کار کړی او طاهر زهیر له څو کلونو راهیسې د بامیانو د والي په توګه کار کړی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه رحیم جامی وایي چې په وزارتونو کې د سم کار کولو لپاره اړینه ده چې د سیاسي نفوذ ترڅنګ تخصص او مسلکي وړتیا ته هم پام وشي.
ما متاسفانه در افغانستان همروزه در حالت
په خواشنۍ سره موږ په افغانستان کې ډیر ځله د استراب او بحران په حالت کې یو. نو په داسې حالاتو کې اړتیا ده چې داسې کسان په وزارتونو کې ځای پر ځای شي چې په دغو برخو کې د کار لازمه وړتیا ولري او وتوانېږي چې تر لاس لاندې کار کوونکي ښه مدیریت کړي. ولسمشر غنی مخکې له دې ټینګار کړی چې په کابینه کې به داسې سیرې وګماري چې سیاسي نفوذ او د کار توان ولري او د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. خاغلی اتمر د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د ماموریت پر مهال یو نفوذ لرونکی او د بحث وړ سیره وه. له دغه پوسته د خاغلی اتمر له ګوښه کېدو وروسته نوموړی د خاغلی غنی پر یوې منتقدې سیرې بدل شو. خاغلی اتمر ولسمشریزو انتخاباتو ته هم خپل نوم لیکلی و، خو د ده په ډله کې د خپل منځي اختلافاتو له امله انتخاباتي مبارزو ته راونه وت. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې افغان ولسمشر محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه وټاکه او معرفي کړی دی. خو دا چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه یې درې نوماندان اعلان شوي څومره مسلکي او پراخ بنسټ دی؟ د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی. مرکه به په ګډه وورو.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اقلم و خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. د راتلونکي ولسمشر په ډېرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به یې او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
کټوازی صاحب، څه فکر کوئ دغه کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومان شوي دي، دا خو پخوا هم په همدې حکومت کې و، په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وبکړی شي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
پیروزی خورې، زه په دې باندې اطمینان لرم. دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتو ته هم په امید یو سیاسي چیرې جراتماب جمهور رئیس په دندو وګماري، دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جراتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي، فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
پیروزی خوري، بالکل انشاءالله. دا اوس کوم ټکی ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. افغانانو محل اداري د مین په توګه، اداري او مالی مین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت پکار ده چې نور هم جمهور رئیس دقت وکړي او ښه چیرې معرفي شي.
د تاسو له نظره کله دې وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي؟ څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي، هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې واوسي؟ ځکه تر اوسه پورې چې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. د تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي، موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو. په هغو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوستونه دي، نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له درې تر څلور بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زمږه غلا زده رادیو غوري د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې 300 ته رسیدلې دي. د دغه وزارت وایند وحید مایار نن د وی خبري ناست پر مهال وویل چې د خلکو له لوري وضع سوی قیودات جدي نه ګڼل کیږي چې د مثبت پیښو د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. د کورونا چار وزارت یو ځل بیا خبرداري ورکوي کچیرې وضع سوی قیودات مراعت نسی له سرغړوونکو سره له قهري قوې څخه کار اخیستل کیږي. نور حال فیروز عزیز راکوي.
په افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو زیاتېدل او د خلکو له لوري د وضع سویو بندیزونو نه مراعاتول. دغه هیواد د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو په لابراتوارونو کې تر دې مهاله د 2288 مشکوکو پیښو بیلګې اخیستل سوي چې نږدې 300 یې مثبت ګڼل سوي دي. دغه وزارت ویان وحید مایار د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
960 منفي او 2090 مثبت پیښې ثبت شوي دي. تر اوسه موږ د مریضانو چې تاریخچه دي سفر لري تقریبا سلو شاوخواو که دی او حقا چوک چه شفایب شوی دول سنا شفایب شوی دی مکمل تلوسه چول فوتی پیخیز مگه و پیخی دی.
خغلی مایر وایي د کرونا وایروس د خبرېدو او د پیښو د زیاتېدو اصلي لامل د خلکو له لورې د بندیزونو نه مراعاتول دي. د امیر روغتیا وزارت وینده هم وایي که چیرې د خلکو له لورې په ښارونو کې له ګڼې ګوڼې او تګ راتګ مخنیوی ونسي د دې وایروس لمن به په ټولنه کې لا پراخه سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه د پلازمېنې کابل په ګډون، هرات، نیمروز او فراه په رسمي ډول، خو د جلال آباد په ګډون په کندهار، غزني او یو شمېر نور ولایتونو کې د والیانو لخوا نیمه قرنطین یا په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول سوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې هغه دوه ولایتونه چې زیاتې پیښې پکې ثبت سوي هرات او کابل دی چې په خبره یې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 مثبت پیښې ثبت سوي دي. کرونا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې وپیژندل سه او تر هغه وروسته د نړۍ زیات شمېر هیوادونو ته انتقال سه. په افغانستان کې ډېر کسان چې په کرونا وایروس اخته ګڼل سوي د معلوماتو له مخې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راستنه سوي چې افغان کډوال او مسافر دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې د خلکو له لورې وضع سوي بندیزونه جدي ونه ګڼل سي له قهریا قوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله وینده مروه امینی
خلک په دغه شکل باندې ده کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د صحت وزارت دوی ته لارښوونې کوي، هدایت ورکول کېږي چې قرنطین مراد کړي، یو بل څخه فاصله ونیسئ، ګڼې ګوڼې څخه له بیروبار څخه تاسو مخنیوی وکړئ. بعد همغه چې د افغانستان خلک مخصوصا په کابل کې په لویو ښارونو کې لکه هرات او کابل او ننګرهار کې دې ته جدي پاملرنه کوي. اوس د افغانستان په خلکو باندې کورنیو چارو وزارت غږ کوي چې بیا اعلانوو تاسو په خپلو کورونو کې پاتې شئ، که نه نو پولیس دوی ته مجبوره کوي چې له قهري قوې څخه ګټه واخلي.
اغلې امینی وایي سره له دې چې د افغانستان د دولت لوري د بندیزونو وضع کېدل د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره اعلان سوی، خو خلک یې په نه مراتولو هم د ځان او هم د نورو ژوند ګواښي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسېدلې دي چې د چارواکو په خبره تر ډېره هرات ولایت پکې ځپل سوی دی. د افغانستان د چارواکو په خبره دوی تر ډېره د کرونا وایروس پیښې د هغو افغان کډوالو د راتلو له کبله ګڼي چې له ایران څخه افغانستان ته راځي او هره ورځ په سلګونو او حتی زرګونو افغان کډوال د هرات له لارې د ایران څخه افغانستان ته راځي. په دې اړه د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو او د کرونا وایروس د انتقال د مخنیوي په اړه خبرې کوو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري وایي چې په دې برخه کې د امیر روغتیا او د هرات او نیمروز ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره په هماهنګۍ مهم کارونه ترسره شوي دي. البته دا مرکبه د حقیقت څه دی په پروګرام کې په همدې خپرونه کې وروسته واوري خو ترغدم خبرزو ملګرو ملتونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. انټونی ګوتریش خبرداري ورکړ چې نورو بدو حالاتو ته باید چمتووالی ونیسو. خو د په وینا تیرته که وکتل سي افغانستان هغه ځای دی چې کله شرایط خرابېږي وسلوالې جګړو ته لاپسې زور کوي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې چې جګړې پکې روانې دي وسلوالو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د اوربند غوښتنې هرکلی کړی خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې پر ورځ په نیویارک کې وویل موږ په نړۍ کې سولې او یووالي ته سخت اړتیا لرو تر څو له کرونا وایروس سره مبارزه وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې بد حالات لا را روان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د نړۍ په یو لسو هیوادو کې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی دی او وسلوالو ډلو ویلي دي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به له جګړو لاس واخلي. خو افغانستان، یمن او لیبیا هغه درې هیوادونه دي چې هلته موږ ته شاهدان یو چې په سختو حالاتو کې ځینې شخړې نورې هم پسې سخته شوي دي. انټونیو ګوتریش بیا وویل چې په کامرون، د مرکزي افریقا په جمهوریت، کولمبیا، لیبیا، میانمار، فلیپین، سودان، جنوبي سودان، سوریه، اوکراین او یمن کې شکیلو ډلو څرګنده کړې ده چې د غوښتنه به پر ځای کړي. خو د نوموړي په باور د وینا او عمل ترمنځ ستر واټن دی او د دې لپاره چې په ځینو ځایونو کې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي پر یو بل اعتماد سخت دی. ښاغلی ګوتریش څرګنده کړه چې لس ورځې مخکې په نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه چې نږدې اویا هیوادو، مدني ټولنو، مذهبي مشرانو د پاپ په ګډون تایید کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هغه پریکړې هرکلی هم وکړ چې د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تصویب کړ او په کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. دا لومړی پریکړه لیک دی چې د ملګرو ملتونو د 103 نوي غړو هیوادو له لوري د کورونا د اخیستونکو او وژونکو ویروس په اړه تصویب شو. د دې پریکړې لیک په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دا ډیر مهم ګام دی چې څرنګه له کورونا سره او د هغه له عمله لرا پیدا شویو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره چلند وشي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د نړیواله کچه په دې برخه کې پر پیاوړي همکاري ټینګار کړی دی. د چیرونی په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته کورونا وایروس تر ټولو ستر ګواښ دی چې نړۍ ورسره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د اوربند لپاره د سختو ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه او حکومتونه یې وهڅول چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیاسي فشارونه زیات کړي څو وسلوال خپلې وسلې پر مځکه کېږدي.
د سنو د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونه خو مو اوریده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشتو ساعتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایروس ډیر کسان وژل. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو نیویارک ډیر ځپل شوی دی او هلته د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر هغه شمیرې ته رسیدلې دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه کې تورستي پیښې څومره کسان وژل وو. د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور جزئیات د احمد شیبر په بل راپور کې ورو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ته قربانیانو شمیر پرون په یوش په ورځ کې 1,400 ته ورسید. د جونز هاپکنز په انتون د شمیرو له مخې د کورونا وایروس ته قربانیانو شمیر تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې هیڅ ځای دومره زیات نه و. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ د قربانیانو شمیر 1,406 ته لوړ شو چې دا شمیره په ټوله نړۍ کې د کورونا د ویروس د ګردو قربانیانو چې نه 500 تر رسیدي لا تاسو څخه یو برخه جوړوي. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ځپل شوی ایالت نیویارک دی چې هلته د کورونا اخیستونکو وبا د قربانیانو شمیر د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې له قربانیانو سره د شمیر له کبله پرتله کېدای شي. په نیویارک کې پرون د کووېډ 19 قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې 1522 ته ورسید. د نیویارک گورنر اندریو کومو وویل چې له دې سره په نیویارک کې د کورونا د قربانیانو شمیره 2,915 ته لوړه شوه. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو شمیره چې اکثر یې د نیویارک په منهټن کې د سوداګرۍ په آسمان څکو دنګو ودانیو کې وشل شول لږ څه تر 3,000 کمه وه. د نیویارک ښاروال وایي چې چارواکي له وخت سره په مبارزه بوخت دي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې بدو او سختو ورځو ته چمتووالی ونیسي. ښاروال میرو بیل دی بلاسیو خبرداری ورکړ چې روغتیایي کارکوونکو ته په ښار کې سخت اړتیا شته، طبي تجهیزاتو ته ضرورت شته او د روغتون بسترونو ته اړ یو. د نیویارک ښاروال له فدرالي حکومت وغوښتل چې د امریکا له پوځ څخه مرسته وغواړي. د نیویارک ښاروال زیاته کړه چې موږ له داسې دښمن سره مخامخ شوي یو چې په زرګونو امریکایان وژني او ډېر داسې خلک وژني چې د مرګ وخت یې نه دی. او تاسو دا نه شئ ویلی چې هر ایالت ځان ته دی خپل غم دې خوري او هر ښار ځان ته دی که داسې فکر کوي دا امریکا نه ده. په امریکا کې بل ایالت چې د کورونا له امله ډېر ځپل شوی دی هغه د لوزیانا ایالت دی چې هلته د کووید 19 قربانیانو شمیر پرون 370 ته ورسید.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو اوس به یو بل راپور ته ورسو چې البته په د افغانستان اړوند دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته بیرته ستانه نسی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي هوکړه کې هم تضمین سوی ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې تر کومه چې اور بند ونسی د جګړې ډګر ته د طالبانو د ستنېدو امکان نشته. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د بندیان د خوشکېدو په اړه له خبرو وروسته اوس طالبان وای د دوی بندیان به تر ازادېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نشي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د وی زموږ بندیان مخبل کورون تر ستانه شي او اړتیا نشته چې جګړې ته مخه کړي. له امریکا سره په هوکړه لیک مونږ په دې اړه تضمین کړای چې زموږ بندیان به د جګړې لیکو ته نه ستنيږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې له تخنیکی پروسې وروسته به د بندیانو د خوشی کېدو زمینه سازي وشي. د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین هم ویلي و چې د مارچ په 1 نیټه به د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي خو دغه پروسه تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت تل دا ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اور بند وکړي او یا هم د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي. خو د دوی په باور چې طالبان اوس هم جګړې ته دوام ورکوي. هڅه مو کړ د طالبانو د تازه څرګندونو په اړه چې ویلي دي دوی بندیان به تر خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته نه ستانه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو خو دوی په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده په داسې شرایطو کې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالب بندیانو بیرته ستنېدل یو ستر خطر بلل کیږي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی وسته جګړه روانه ده او طالبان په یو شمېر ځایونو بریدونه کوي او خپل دی بریدونه ته دوام هم ورکوي. کله دې ډلې بندیان خوشی شي او بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي په دې برخه کې څه ضمانت موجود دی؟ د خغلی یارمن په خبره طالبان باید د خنیت معلومولو لپاره اور بند وکړي. د نوموړي په باور کې طالب بندیان له بند څخه آزاد شي د دې ویره موجوده ده چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
او د کابل پولیس وایي چې د ولسمشر یو ساتونکو تیر شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل. قیام مقصودی له اوو کلونو را په دې خوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ساتونکی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. رحمت الله افغان په اړه راپور راکوي.
د کابل د پولیسو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ قیام مقصودی تیر شپه په پخمان ولسوالۍ کې وژل سوی. مقصودی د امید په نوم له خپل یو همکار سره په شخصي سفر دغې ولسوالۍ ته تللی و. امید هم په دغه پیښه کې ټپي سوی. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول سوي خو څېړنې پیل سوي.
تر اوسه دا نه ده تثبیت شوی چې دا له مخه طرحه شوی کوم پلان و کو تصادفي پیښه وه. خو کله چې دوی له ناپیژندو وسلوالو سره مخ کیږي د دواړو لوریو لخوا په ډزو کې یو تن شهیدیږي او بل ټپي کیږي.
قیام مقصودی له تیرو اوو کلونو را په دې خوا د ولسمشر د ساتونکي ګارد غړی و. نوموړي په ځینو بهرنیو سفرونو کې هم د ولسمشر ملګرتیا کوله. قیام 15 کاله مخکې واده کړی و او یو لور او یو زوی ترې پاتې دي. د مقصودی د تره زوی نجم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوموړي وژونکي ونیسي.
از موږ له قضایي وتلي او له حکومت نه جدي غوښتنه دا ده چې د دې عاملین ټول پیدا کړي او د عدالت او قانون منګولو ته وسپاري چې خپله سزا ورسیږي چې بیا د پیښو نه جلوګیری و.
د ولسمشر د ساتونکو وژنه په کابل کې لومړنۍ پیښه نه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د سرپرست په خبره تر دغه پیښې وښ په مخ کې د ملي امنیت یو کارکونکي هم د پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوی. تر دې مخکې بیا د ملي امنیت ریاست د جندر د برخې مشره جنرال شرمیلا فروغ وروسته له هغې چې په موټر کې د ماین چاودنه وسوه ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او یا هم تکرار اوري او راپورونه او خبرونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم څلور بجې دېش ته کیسه یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطې پر دو غړو غلچکای برید چیړي. دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخستان د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي طالبانو د تعلقانو ښار د چکاب کلی د ملي پیوستون مشر وژلی دی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر وایي طالبانو پرون د جمعې له لمانځه وروسته دغه قومي مشر له ځان سره بوته چې نن سهار یې سر پرې کړی جسد پیدا شو. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209 نوي ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار رسنوی ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې دوی 15 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 13 هغو نتیجه مثبته ښکاره شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت کابل ته د ازبکستان د پرېښوي وارداتي برېښنا د مزو بیرته نښلولو چارې پیل کړې دي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له اجازې وروسته د دوی کارکوونکو د بغلان په چشمې شیر او ډنډه شهابالدین سیمو کې کارونه پیل کړي دي. امریکا ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 1480 کسانو مړینه ثبت کړې ده. چین په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د زرګونه کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند و او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډیدلي وو. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیګ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډیدلې دي.
له صلی الله الدین څخه مننه. دوستانو زموږ دوه اونیز پروګرامونه هم ستا وروسته راځي. تر هغه دمخه به یو بل راپور هم واورو. په چین کې د هغو زرګونو کسانو په یاد د ویر مراسم ترسره سول چې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. له چین پرته په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو او یا هم په دې ویروس د مړینې شمیر په زیاتېدو دی. د دغه ویروس خپرېدو په نړۍ کې اقتصادي زیانونه هم اړولی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور کوي.
په کورونا وایرس یا کووید 19 د زرګونو مړو سو کسانو په یاد د ویر پر مهال په ټول چین کې ملي بیرغ نیم ځوړندې او هر ډول تفریحي پروګرامونه ځنډول سوي دي. په دغه هیواد کې د مړو په یاد چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران هم پکې شامل دي نن پر ځایي وخت د سهار 10 بجې د 3 دقیقو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. تر نن یعنی د ویر تر ورځې پورې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 3322 ته رسیدلی دی. د دغو مړو په یاد په داسې حال کې ویر کېږي چې نن په چین کې د قینګ مینګ په نوم د کلنی فیستیوال یا میلې د پیل له ورځې سره برابره ده. د دغه فیستیوال پر مهال په زرګونو کورنۍ د خپلو پلرونو او نیکونو د قبرونو په صفا کولو سره د هغوی د درناوي مراتب پر ځای کوي. په وهن ښار کې چارواکو د دغه فیستیوال هر ډول مراسم د اپریل میاشتې تر 1 ځنډولې دي. د چین په نورو برخو کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د هدیرو د کارګرانو پر فعالیت دی اکتفا وکړي. د چین روغتیایي کمیسون پرون جمعه وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس 1 نور کسان اخته سوي دي. رویټرز آژانس د دغه کمیسون په حواله راپور ورکړی چې پرون په ووهان ښار کې 4 نور کسان په کورونا وایرس مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,860 ته ورسید. متخصصان لا هم د چین لخوا د ورکړل سویو ارقامو په اړه شک لري ځکه محلي رسنۍ په سختۍ سانسور کیږي او په چین کې د بهرنیو رسنیو لاسرسی منع سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 1,000,000 تایید سوې پیښې شته او د مړو شمیر تر 950,000 زیات دی. په نړۍ کې په میلیاردونو وګړو ته سپارښتنه سوې چې په کورونو کې پاتې سي، یوازې د ضروري کارونو لکه د سودا اخیستو او ډاکټر ته د تګ په نیت دي له کورونو ووځي. حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار کړی چې خلک دې د ورځې څو وارې لاسونه په صابون ومینځي او له یو بل څخه دې لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو لکه څنګه چې و موریدل د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت هم سپارښتنې لري او د روغتیا نړیوال سازمان هم خپلې سپارښتنې لري، نو د دغو سپارښتنو پر اساس له خلکو څخه غوښتل سوي دي چې باید له خپلو کورونو کې پاتې سوي، څو هم دوی او هم د ټولنې نور وګړي له دې وژونکي ویروس څخه په امان پاتې سي او خوندي وي. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري، 2 اونیز پروګرامونه مو پاته دي لکه چې مخکې مې هم درته ویل. د حقیقت څه دی پروګرام لره ورپسې تاندې څانګې په همدې ترتیب به سره واورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې مول د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي صلاحکار خاغلی سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کوو او په دې اړه به سره خبرې کوو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د رسنیدو لړۍ اوس څنګه ده او افغانستان ته د کورونا ویروس د لا زیاتو خپرېدو او انتقالېدو د مخنیوي لپاره دوی څه اقدامات کړي او څه اقدامات تر لاس لاندې لري او دغه راس کوم مهاجرین چې له ایران څخه بیرته راځي خپل ولایتونو ته د غوی د انتقال پروسه او لړۍ څنګه تر رکیږي. انصاری صاحب خیر علی، د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه اوریدونکو ته کوایست چې اوس له نور هیوادونو څخه په تیره له ایران او پاکستان څخه د افغان به کډوالو راستنیدلو موضوع څنګه ده؟ دوی اوس هم مغسه جوپه جوپه راځي که څنګه؟
مننه. هر سلام سي تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو میاشت نه وروسته تر اوسه یعنی شاوخوا 200,000 کسان زمونږ افغانان د ایران څخه به ته افغانستان ته راځنه سي ودي. نه حد متوسط هر ورځ شاوخوا 2,000 یا 10,000 زمونږ افغانان به ته افغانستان ته راځنه کیدل. په دې سو ورځو کې لږ تقلیل پیدا کړی ده، یعنی مونږ شاوخوا 8,000 یا 2,000 کسان شاهدان چې به ته افغانستان ته راځنه کیږي.
ښه، د ورځې 2,000 یا 3,000 بیا هم ډیر دی. علت څه دی چې لاغه 15,000 او 10,000 او 2,000 نه اوس تعداد کم شوی دی؟ آیا هغه دوی چې په زور ایستل هغه مشکل وسل شوی ایران کې کڅنګه؟
دقیقا، یعنی مخکې زمونږ د افغانانو په وړاندې ځینې ستونزې موجود وو او خوشبختانه چې مونږ په ایران کې درې آتشې لرو، په مشهد کې، په زاهدان او په تهران کې. هغه کله چې زمونږ افغانانو په مخکې ستونزې پیدا کیږي هغه مشخصا د ایران حکومت سره ناستې لري او مشورې لري او پیشنهادات لري. په دغه هکله مخکې ځینې ستونزې موجود وو لکه د اخراج مسله وو او بیا کله چې د زمونږ اتشې خپل فعالیت مخکې پیل کړی وو خو د اخراج په هکله کې هغه بیا هم د ایران حکومت سره ناسی درلود. اوس دا مطلقا تقلیل پیدا کرده ده و گند شمیر زمانگ افغانان چه افغانستان ترسنه کیگی پر خپل رضایت بنده بیر ترسنه کیگی.
بله، انصاری سیب و بخی، کلا چه داغا افغانان لی ایران سخه بیر ترازی ده نیمروز دلاری یا هم ده اسلام قلال دلاری، البته لشک پرتا ده آمی روختیا ده وزارت چیمون استدی ده اغوی ده کرونا ویروس ده انتقال ده مخنیوی په خاطر دغه هم غگی پوتکوم حد که ده او دغه سیرنه او دغه مایانات په مجموع که یا دغه تشخیص ده تر کومه حد پوری کیگی و دقیق دی اول تا امکانات است؟
ده کلا چی دغه ده کرونا ویروس ایران که تثبیت سو او انتشار وکړه. نو کډوالو چارو وزارت په پام کې درلو چې کچیر دغه ویروس انتشار شي او نشر شي نور د ایران خارونو ته، نو طبي خبره ده چې موږ افغانان بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. نو په جریان کې وساتل دوی د روغتیا محترم وزارت ته چې به صحیح ټیم باید دوه ولایت ته انتقال کړي، مخصوصا چې موږ لارې لرو په نیمروز او په هرات کې، باید هلته مشخصا د صحیح ټیم موجود اوسي او مراکز ترتیب کې جوړ شي. خوشبختانه دغه زموږ پیشنهاد مثبت نتیجه درلود او اوس الحمدلله په دواړو ولایتو کې، هم په نیمروز او هم په هرات کې، مشخصا مراکز ایجاد شوي دي او هر یو زموږ افغان بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. په دغه مرکز کې دوی تثبیت کیږي، معاینات ترسره کیږي،
بله،
او بیا وروسته اجازه ورکول کیږي چې دننه شي.
بله انصاری صاحب، په ایران کې د افغان مهاجرینو د مړینې موضوع د کرونا په وایروس د اخته کېدو له امله د پوسش مېر کې د څه موده مخکې ویل شو چې 50 تنه افغان مهاجر په ایران کې د کووید 19 له امله مړ شوي دي.
یو اظهار درلود، یو خبر درلود زموږ محترم سفیر صاحب په رسانه یو کې چې ځینې غیر رسمي معلومات هغوی ته انتقال شوي چې 50 تنه زموږ هیوادوال په دغه ویروس باندې اخته شوي چې وفات شوي دي. ځکه یو مونږ رسمي معلومات ته یو منابع غیر رسمي ده، دا غیر رسمي د منابع نه انتقال شوي دا خبرې، او اصل کې په موثق خبره دا ده چې مونږ شپاړس کسان زمونږ افغانان په دغه ویروس باندې اخته شوي وو، لس تنه مخکې او شپږ تنه بیا وروسته چې هغوی وفات شوي دي. یعنی مونږ شپاړس کسان کولی شو تایید کړو، او 50 تنه خو د غیر رسمي منابع له خوا نه تایید شوي دي.
بله انصاری صاحب، کوم افغان مهاجر چې له ایران څخه راځي، که په نیمروز باندې راځي او یا په هرات کې، هلته د دوی د انتقال لپاره څه تدابیر دي، څه امکانات تاسو هلته برابر کړي دي کنه؟
کله چې زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه کیږي، نو کډوالو چارو وزارت د ځینې مرستندوی مؤسسات سره تفاهم لري او ناستې لري، ټولو مؤسسات سره چې په دغه برخه کې هغوی فعال ده په افغانستان کې او فعالیت ترسره کوي. نو ځینې مؤسسات لکه دبلیو اف پی، آی او ایم او ځینې نور مرستندوی مؤسسات په دواړو ولایتو کې هغوی فعال ده او دفترونه لري. کله چې زموږ هیوادوال افغانستان ته راستنه کیږي، نو مشخصا د سفری په برخه کې هغوی ته کومکونه ترسره کوي، د لباس مثلا ده او ځینې نور لوازم ده چې اړتیا لري زموږ هیوادوال، په ټولو برخو کې هغوی کومکونه ترسره کوي. او دوی بیا په خپل رضایت باندې د هرات او د نیمروز ولایت څخه خپل ولایت انتقال کیږي.
په خپل رضایت خو له شک پرته دوی انتقالیږي، دغه د انتقال پروسه بیا څنګه د تاسو ورته دغه نقلي وسایط ترتیبوي او تنظیموي، که دوی په خپل سره هر څوک لکه په خوا غونډه موټر کرایه کوي خپل ولایت ته لاړ سه په کوم ډول؟
اوس خو تاسو په جریان کې استی چې د افغانستان حکومت له خوا نه دغه غټ موټرونه چې ګنډ میر خلک انتقال کول اوس بندیز لګول شوی دی دغه ویروس له امله. بیا نقد پیسې د سفری په اساس باندې دوی ته ورکول کیږي، او په خپل رضایت باندې غوړ کوم موټر باندې دي، ځکه غټ موټرونه خوښ نشي تلای، په وړکۍ موټرونه یا پزینو چې خپل تصمیم څار رقمي ممتاز د سفری په برخه کې نقد پیسې د مؤسسات له خوا هغه ته ورکول کیږي.
بله انصاری صاحب، اوس د جلال آباد سیمه ایز چارواکي وایي چې هغه کوم ماجر چې پراتونکو ورځو کې له پاکستان راځي، دوی به په تورخم کې ورته یو کیمپ غونډې ځای جوړوي یا یې جوړ کړی دی، اولته به دوی قرنټین غونډې وي. بل تاسو په هرات او په نیمروز کې د قرنټین موضوع نه عملي کوي، کوم ماجر چې له ایران څخه راځي په دې خاطر چې د کورونا وایروس د شیو یا د خبرېدو مخه ونیول سي؟
تاسو خبرم سیده، کچیر مونږ په هرات او نیمروز ولایت کې دغه کمپونه جوړ کړی وای، نو مشخصا ما مخکې اشاره وکړه چې 200,000 کسان زمونږ افغانان افغانستان ته راستنه شوي دي دواړو ولایتو له لارې، او کچیر دغه کمپونه په خوا جوړ کړی وای، نو دغه 200,000 کسان ټول په دغه ویروس باندې مبتلا نه وو. څو کسان په دغه ویروس باندې مشکوک وو، مبتلا وو، او دا ویروس انتقال شوی وای په ټول باندې دا وخت څنګه وا زکه دغه اقدام تر سره نشو نو بهترین لار زمونږ په نظر کې او د روغتیا وزارت په نظر کې دا و چې دغه مراکز باید ترتیب شي او هر زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته تسلیم نشي چې به تر استنه شي دغه مرکز لخوانه باید معاینات تر سره شي.
نو اوس فکر نه کوي انصاری صاحب فکر نه کوي اوس دغه وایروس دغه افغان مهاجر چې ایران راغل مختلف ولایتونو ته به انتقال سدم یو مشکل ده کنه د تم پام نه کړی
دا خو بل د روغتیا وزارت محترم وزیر صاحب خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ویروس متاسفانه داسې ویروس ته چې تر 50% پورې کچیر یو سړی مبتلا وي هغه په خپله نه پوهېږي چې په دغه مرض باندې مبتلا ده. نو ځکه دغه صحي ټیمونه د روغتیا وزارت لخوا نه چې هلته خپل فعالیت پیل کړی ده دوی مشخصا په دقت سره دغه معاینات ترسره کوي. که چیرې مشکوک وي یا د هغوی علائم تثبیت وي نو خامخا د روغتیا وزارت لخوا نه دوی قرنطین کیږي.
بله
دغه معلومات ده چې زمونږ دوی واحد کارمندان په هرات او نیمروز کې چې هغوی فعال ده او روغتیا وزارت سره په همغږي هغوی فعالیت لري مونږ ته گزارش ورکړي.
او بله انصاری صاحب یوان دښنه یا یو شکایت دا دی کوم افغان مهاجر چې ایران څخه راځي دا اوس مهال دوی مختلفو ولایتونو ته ځي کورنۍ دي ماشومان او ښځې هم ستا دوی هلته لږ مشکلاتو سره مخامخ کیږي ستاسو لخوا کوم خاص تدابیر ورته نسته په مختلفو ولایتونو کې ولې مو داسې ځانګړي تدابیر دوی ته نه دي نیولي؟
مونږ هم په پام کې لرو چې کچېرې دوی په خپلو ولایاتو باندې انتقال شي مونږ په نظر کې لرو چې د عاجل کومکونو په برخه کې ځینې مرستندوی مؤسسات چې ده هغوی ته هم تشویق کړو او مشخصا په دغه برخه کې هغوی ته ووایي چې زمونږ هیوادوالو ته کومکونه ترسره کړي ځکه دوی باید لومړی په خپلو ولایاتو باندې انتقال شي او بیا وروسته کومکونه د کډوالو چارو وزارت لخوا نه دا مشخصا ترسره کیږي. یعنی دا هیڅ نوه څونځې زمونږ په مخ نشته دي او زمونږ ریاستونه په ولایاتو په سطحه کې فعالیت کوي هغه مشخصا نظر کې لري چې کوم مؤسسي په دغه ولایت کې فعالیت لري هغه هم کومکونه ترسره کوي او د وزارت لخوا نه هم کومکونه شي مشخص کیږي هغه ته باید انتقال.
ډیره مننه جناب انصاری صاحب کوم ودان.
مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته رادابت شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني، کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاس راوړنې چیزی هغه چې ددی. نو زما په نظر یو عوامل خپل کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي، او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي، چې په دا ټولنې کې دې هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي بس د دوی، یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کې، او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سې کورنۍ کې دی غټ سوی، خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو، ګوښه شي او له لاسه ورکړو، او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي، او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی ولی آریان د خپلې همکار کې سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي، او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي، او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یو ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول، او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله، او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. له دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي، او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده، او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې، او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده، یو مسله منځ ته راغله له خیر، نور تر تېر سر نور پرې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي، او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غوسه یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي، او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي، او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چور سره یا معلومات له نور سره شریکي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي، او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دی یعنی په حق ده، موږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی، یا موږ دغه په حقله باندې حق ته نه یو رسېدلی، یعنی په حق خبره نه یو پوه شوي، په یوه ناحقه خبره باندې هغه کلک شوی ده، بیا موږ تر تېر شوي یو. خو زما خپله کومه تجربه چې ده، تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخکې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره مې ده سره لاره بېله کړې، تر څو دی په خپله خبره باندې قانع سوی ده، بیا بیرته زموږ رفاقت شروع سوی دی، یا بیرته بیا هماغه زاړه دوستان.
که غواړئ
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چپلې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
استاد، که لومړی اداره ته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدي یا غیر قصدي خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقې کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نرسول کیږي او کاذب رولونه، کاذب نقشونه اخیستل کیږي، خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي، نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نورې ورته نه تشویقي یا هغه نه ترغیبوي، نو هغه ته یو ناامیدي راسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باید دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. لبل خاص که دا چې دا ځوانان ورو زدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی، یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی زدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دلته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي، نو دا پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بیباوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاده، که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موفقیت ته رسېدلي دي، بنان هغه ښه موفقیت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
ځوانانو هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي کې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړي ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څنګه د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.